دا مشال رادیو د زستا سو قربا ګل ایازم د مشال رادیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په شلمه پیړۍ کې د پښتو ادب د سر په څلنکارانو کې یو سو نور سره د همیش خلیل نوم هم یادېږي هغه په لزګونو سیلنیز آثار د پښتو لوستونکو ته ډالې کړې دي خو همیش خلیل ګڼ اړخیز شخصیت وو هغه یوازې سیلنکار نه بلکې یو ښه شاعر کیسه لیکونکی ژورنالیست ژباړن کرکتونکی تاریخ پوه او سیاسي کارکون هم وو څو کالې د پښتنو په قامي سیاسي مبارزه کې د زندان سختي هم ګاللې دي د شاعرۍ یې څلور ټولګي او د لنډو کیسو یې یوه مجموعه هم چاپ ده د همیش خلیل د ژوند په اړه ځانګړې خپرونه راشد خټک تاسو ته وړاندې کوي راځي چې ورته په ګډه سره غوښ شو
همیش خلیل د پښتو ادب په خغه یو سو سرنکرانو کې شمیرل کیږي چې په شلمه پیړۍ کې لسګونه ګټور تحقیقي کتابونه لوستونکو ته ډالۍ کړل په پخوانو دیوانونو یې تحقیق وکړو مفصلې او ګټورې مقدمې یې پرې ولیکلې د پښتو ادب لومړی تذکرې پټه خزانه د اصلیت دفاع یې وکړه او په دې اړه د کلندر مومند تحقیقي تنقید پټه خزانه فلمیزان په ځواب کې ټول پارسنګ په نوم کتاب ولیکلو د سید ګوهر د پټه خزانه فل حقیقت په ځواب کې حقیقت دا د کتاب ولیکلو نومور کې شاعران پیدا کړل او په ځنو خو کتابونو یې کار وکړو چې په خوا چاپ شوی وو خو بیا ورکو او یا یې د لیکونکو په اړه بشپړ معلومات نه وو همیش خلیل خوشحال شناس هم وو او د خوشحال خان خټک په ځنو آثارو یې ګټورې مقدمې لیکلې دي خو د دې سره هغه د خپل دور یو ښه شاعر کیسه لیکونکی ژورنالیست ژباړن او سیاسي کارکون هم وو د کمی سیاست په لار کې سو کاله د زندان سختۍ هم ګللې دي همیش خلیل چې خپل نوم یې همیش ګول وو د انزرګل کره د پېښور په برتا کال کې د اپریل په 18 نیټه په کال 1923 کې زیږیدل و د اسلامي کالج نه لسم او اسلامي کالج نه 12 جماعت پورې زده کړې کړې وې او بیا سور لسم د پرایویټ امیدوار په توګه کړې وو د آثارو نمونه سه په دې ډول دي دیوان بدل دیوان معزول خان مومند دیوان اشرف خان هجری دیوان سید خټک دیوان حسین دیوان مرزا خان انصاری دیوان کمبر علی خان دیوان کاظم خان شیدا دیوان عبدالقادر خان خټک دیوان رحمت داوی دیوان فدا کیسه شاه او گدا د فضل احمد غر دیوان د غر ګلونه د ککاجی سنبر حسین مومند پاړه لیکل شوی کتاب ککاجی سنبر حسین د کامل مومند خمخانه یسرب د کامل مومند د فکرونو دیوی د افضل خان خټک بزنامه د خوشحال خان خټک اخلاقنامه د خوشحال خان خټک فراقنامه د خوشحال خان خټک تبنامه د خوشحال خان خټک بزنامه د خوشحال خان خټک سواتنامه د خوشحال خان خټک نامه حق تحقیقی تنقید ټول پارسنګ او حقیقت دا دی د خپل شاعرۍ سلور ټولګه او د لنډو کیسو مجموعه چارګل نولنګار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې همیش خلیل د خلیلو پسیمه کې اوسېدل او وزېږېدل دی خو هغه په خټه خلیل نه و
همیش خلیل د پښتو صحافت سیاست او ادب لوی نومو هغه په دې دریو برخو کې ډیر زیات کارونه کړی دي دومره کارونه کړی دي چې یو اکاډمی دومره کارونه نشي کولی لکه همیش خلیل سب چې په یوازې ځان باندې کړی دي د یوې خبرې وضاحت راته ضروری ښکاري چې د همیش سب د نوم سره خلیل لیکل شوی دی ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا خو په خلیلو کې اوسېده د پېښور په خلیلو کې نو دا به خلیل وي قام باندې په قام باندې د خلیل نه دی دا په ظلمیتوب کې د جبران خلیل لیکنې ډېرې خوښې دي جبران خلیل لبناني ول اصل امریکایي لیکوال دی چې ډېر مشهور دی او د پرافیت د پیغمبر کتاب هم ډېر مشهور دی دا غنه متاثره شوی او نو د پزان باندې خلیل نوم یې خو کنه همیش خلیل مرزا خیل مومند دی او پلار د ننګرهار د مرزا خیل نه تلی او پیښور ته پاسل کې د ننګرهار د نیکونه د ننګرهارو خدای تعالی په خبر ته په خبر کې پلار می شوه نو د عمل ته په خلیلو کې پات شو او اوس د عمل ته وفات شو خاور ته وسپارل شو
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د سیمایزو سړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته د همیش خلیل د شاعرۍ او شری ټولګو د چاپېدو تفصیل داسې وړاندې کړو
دغه هیڅ شک نشته چې همیش خلیل صاحب د شلمې صدې ډیر لوی سیړنکار نقاد او مترجم دی او ورسره صحافي هم دی چې دا هغه دور په خپل رسالو کې او خبرونو کې کار کړی دی خو دا غوی چې کوم د ادب تخلیقي میدان دی هغه د ډیر زیاتې توجه وړ دی او د بده مرغه هغه توجه ورته شوی نه ده یعنی کوم په ځانګړي ډول دا غوی شاعري راوخلو او دا غوی افسانې راوخلو په تخلیقي ادب کې نو دا د کمال دی د دوی د شاعرۍ سلور مجموعه چاپ دي چې د سلورو مینه لړیر خلک خبر هم نه دي. خو وړومبه مجموعه د همیش خلیل صاحب د شاعرۍ په 1900 کې چاپ وه د نغمه زار په نوم، او د سرکاري ریکارډ مطابق دغه وخت د همیش خلیل صاحب عمر 18 کاله، ځکه چې په 1900 کې پیدا شوی دی د کاغذونو مطابق. نو د 18 کالو زلمی چې کومه شاعري کړې ده بنده حیران کی. اجمل خټک صاحب پغې سریزه لیکلې ده، او په 18 کالو کې د یو ډیر پختکار شاعر درجه ورکړې ده. او د هم ویلې دي اجمل صاحب، ظاهره ده اجمل صاحب ډیر لوی نقاد او محقق او ډیر لوی شاعر دی. هغه مجموعه باندې خپل سریزه کې اجمل صاحب دا هم ویلې دي چې دا همیش خلیل که د وخت طوفانونو نه بچ پاتې شو، نو دی به د خپل دور ډیر لوی شاعر ثابتېږي، او لوی شاعر وو خو توجه ورته ونه شوه. دویمه مجموعه چې د همیش خلیل صاحب ده، زما سندرې په 1903 کې چاپ ده، او په هغې باندې تاسو وګورئ چې د کامل صاحب او د کلندر صاحب کمې مقدمې دي. د کامل صاحب او کلندر صاحب غوندې نقادان په 1900 کې ډېر کم ملاویږي، او هغه نقادانو همیش خلیل صاحب د خپل اثر یو ډېر لوی شاعر منلی دی، خاص کر کلندر صاحب چې د هغه هم اثر هم وو هم زولی هم وو. او په شاعرۍ کې په کار ده چې کلندر صاحب دومره مقام نه وي ورکړی، ځکه چې د هغه ورسره خپله یو مقابله او یو چشمک وو. خو کلندر صاحب هم ډېر لوی مقام ورکړی دی په زما سندرې په مقدمه کې. بیا درېمه مجموعه د هغې په 93 کې چاپ شوې ده، خاپون او خالونه. نو زما سندرې کې خو همیش خلیل صاحب د یو مزاحمتي انقلابي او ترقي پسند شاعر په حیث مخې ته راځي، خو خاپونه کې د یو کلاسیکل شاعر په حیثیت مخې ته راځي چې شاعري یې د فن او تکنیک په حواله ډېر د لوړ معیار ده. او بیا اخیری مجموعه سوغات چې د هغوی چاپ شو، نو په هغې کې روحانیت دی، د خدای پاک سره مینه ده، یو صوفیانه غوندې انداز دی. نو زه ویل ده غواړم چې همیش خلیل صاحب د خپل دور ډېر لوی شاعر و، او یوازې زه نه وایم، دا کامل صاحب، کلندر صاحب، مجذوب صاحب په یو ځای کې لیکلي دي چې مونږ به د همیش خلیل په شاعرۍ خبرې کولې کلندر سره، یعنی کلندر مومند سره، نو مونږ به په هغه دور کې ویل چې همیش ډېر لوی شاعر دی. نو دغه خو شاعري ده. کله چې مونږ راځو افسانې ته، نو د همیش خلیل صاحب یو مجموعه چاپ ده چارګل، یو د ترجمو مجموعه چاپ ده سل کالداری، سپینو سل کالداری، او ورسره سم متفرق یو نیم نورې افسانې هم لیکلي دي چې په مجموعه کې نه دي چاپ. خو تاسو وګورئ چې د همیش خلیل صاحب د افسانې کم معیار دی. په هغې مقدمه فضل حق شهدا لیکلې ده، سره دی چې فضل حق شهدا د دغه افسانو په ژبه تنقید کړی دی، حالانکه د دغه افسانو ژبه چې څومره شاعرانه ده، څومره لطیفه ده، څومره تخلیقي ده، څومره د تخیل او تکنیک نه پکې کار اخیستی شوی دی. نو زه د فضل حق شهدا صاحب هغه تنقید سره متفق نه یم. خو د افسانې لوی نقاد زموږ په اثر کې ډاکټر اعظم صاحب دی چې هغه پښتو افسانه تحقیق او تنقید کتاب هم لیکلی دی، او په خپل پی ایچ ڈی مقاله پښتو ادب کې کردار نگاری په هغې کې هم په افسانو بحث کړی دی. اعظم صاحب همیش خلیل صاحب ته د پښتو افسانې جینیس ویلی دی، نابغه ورته ویلی دی. نو دا ډېر لوی اعزاز دی، یو سند دی د ډاکټر اعظم لخوا. او زه خپل هم دا تبصره کوم چې د همیش خلیل صاحب د افسانو چې کم تاثیر دی، کم تکنیک دی، په پښتو کې ډېر کم به د هغې مثال پیدا شي. خو له بده مرغه افسانې ته هم هغسې توجه نه ده شوی. همیش صاحب ډېر لوی تخلیق کار دی، خو نظرانداز تخلیق کار دی، او د هغې وجه دا ده چې د هغه څېړنه، تحقیق، تنقید او علمي کارونه دومره زیات دي او دومره راخواره دي چې د هغه تخلیق یې د خپل سوري لاندې راوستی دی.
خکلیکون کې او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل چې د نورو لیکوالانو په شان همیش خلیل هم پیل د شاعرۍ نه کړی و، خو وروستو تحقیق ته پاملرنه زیاته شوه.
همیش خلیل صاحب اصل کې لکه زمونږ د پښتنو د اکثرو شاعرانو غوندې هغه ادب ته د یو شاعر په حیث راغلی دی، او د ټولو نه ړومبی کار د هغه شعر ویلو، د تحقیق او نثر او دا کیسې پیسې خو بیا وروستو راغلي. لکه زما مطلب دا دی چې د ټولو نه ړومبی هغه یو شاعر و. د شاعرۍ دوه درې کتابونه هم چاپ شوي دي، او شاعري ډېره ښه ده. خو چونکې څنګه چې تاسو ووایئ چې هغه د یو محقق په حیث باندې زیات مشهور شو، نو دا طرف پې دومره دروند شو یا دومره حاوي شو چاغه نور طرفونه د پټ کړو. د شاعری ک ډیره مخده کده محقق نو، نو شاید چې د موږ سره د خپل وخت په یو سو خو شاعرانو کې راتلو، ځکه چې نظمونه، غزلونه، قطعات او رستو نعتونه هم لیکلي دي، او بلکې اوس خدایي کلیات چې دی نو هغه عرب پرنټر لخوا چاپ شوی دی، یا زولا صاحب چاپ کړی دی. هغه کلیات د خو مناسبه د یو پوره شاعر عمر شاعری پاغي کې شته دي. د شاعرۍ نه علاوه همیش خلیل صاحب ډیره ښه افسانې هم لیکلي لیکلی دی وقت په وخت باندې د دې افسانو یو مجموعه د چارګل په نوم باندې چاپ ده چې خصوصا په هغه کې ژبه د ډېره علامه عیار ده. سمود مخ کې په دې باندې د ده په ژوند او فن باندې یو کتاب چاپ شوی و غالبا د انځر ګل نامه وه. نو په هغه کې ما په ده باندې هغه وخت یوه مقاله لیکلې وه د همیش خلیل افسانه نګاري او د ده ژبه دومره ښکلې وه چې د ده د دوه څلورو افسانو نه ما نمونې پیش کړې وې چې دا بالکل آزاد نظمونه دي. یعنی داسې افسانې وې د دومره ښه لفاظي پکې کړې وه چې هغې باندې بالکل د نظم ګمان کېدو د هغې نه ما څو ټوکړې هم پیش کړې وې.
د کوهاټ کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان په همیش خلیل ترسره شوي کار په حق له مشال رډیو ته وویل.
د همیش خلیل په حواله به زه دومره ووایم چې په ډېرو حوالو سره هغه ژوندی دی، په ډېرو حوالو سره هغه کار کړی دی، ډېر ځلي هغه جیل ته هم تللی دی. یعنی د هغه سیاسي ژوند هم ډېر جوت دی او ډېر څرګند دی، په صحافتي حواله هم د هغه نوم څرګند دی. خو زه دلته څو خبرې کوم د هغوی د تحقیقي ادبي خدماتو په حواله او د هغوی د تخلیقي ادبي خدماتو په حواله. خو د هغې نه اول به زه دا خبره ضرور وکړم چې همیش خلیل هغه خوش قسمته انسان دے چې پژوند ته کار شوی دی. اگر چې د پښتنو متعلق دا مشهور ده چې هغوی ژوندی مړوي او مړه ژوندی کوي، چې کله مړ شي څوک بیا هغه په قبر باندې جنډی لګوي، مشاعری کوي، خو پژوند یې قدر نه وي. خو الحمدلله همیش خلیل صاحب په هغه کسانو کې دی چې پژوند یې خلکو قدر کړی دی، ځکه چې هغوی دومره کار کړی دی چې هغه په هیڅ ډول د پټېدو نه دی. هغه د یو اکیډمۍ حیثیت لري. زه به ووایم چې لکه مثال په طور ډاکټر حنیف خلیل په هغه کې څرګنده نامه ده چې په 1909 کې هغوی پر ژوند او فن باندې یو کتاب چاپ کړی دی. دغه رنګ گور رحمان د انځر ګل په نوم 1909 کې کتاب چاپ کړی دی. هغوی په حواله جو خلیل صاحب هم د کاروان ستوري په نوم 1909 کې کتاب چاپ کړی. شرمت خلیل هر بلبل بد ثنا کا کته گل شو 2008 کې مقالې را جمع کړې دي او کتاب چاپ کړی. او بل ډاکټر جاوید خلیل، ډاکټر جاوید اقبال دا هغوی پر ژوند د همیش خلیل ژوند او خدمات باندې پی ایچ ڈی کړی دا. نو زما خیال دی چې دینه علاوه هم ډیرو کسانو پلیکل کړی دي، تیسیس پی شوی دي، خوري وري مقالې شته. زما په خیال دی چې همیش خلیل صاحب هغه خوش قسمته بختور کس دی چې پر ژوند دا غوی د کار دا غوی د فن اعتراف شوی دی.
شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل چې همیش خلیل ګڼ اړخیز شخصیت وو.
ارواخاد همیش خلیل صاحب د پښتو ژبې او ادب یو داسې درانه نامه ده چې د نوم اخیستو سره مخې ته یوه لویه ادبي او علمي پنګه ودرېږي. دې شخصیت د لویو لویو دارو همره کار په یوازې ځان کړی دی. د اجمل خټک صاحب او د قلندر مومند صاحب په رنګ د ده ژوند او فن هم درې ګوټیز دی. د درېو ګوټونو نه تاویږي، یعنی ادب، صحافت او سیاست. ویلی شي ادب کل دی او سیاست یې جز دی. ولې ځینې ملګري دې سره اتفاق نه کوي؟ په هر حال دا د هر چا خپله خپله خوښه ده. زما په خیال چې کوم لیکوال د خپلې ژبې او ادب د پرمختګ لپاره آواز اوچتوي او چې څوک یې په لاره کې دیوال جوړیږي، د هغې خلاف احتجاج کوي، مزاحمت کوي، دا ټول سیاست دی. دا موږ هم کوو او دا درون مشر همیش خلیل صاحب هم کړی دی. خو وخت وخت کې فرق وي. هغه وخت د پښتو ژبې نوم اخیستل هم د کفر نه کم نه و، ځکه خو همیش خلیل صاحب د خپلې ژبې، د خپل ادب او وطن لپاره سو سو ځله جیل ته تللی دی. د جیل په تورو کوټانو کې بندیوان شوی دی، خو د خپل مقصد نه یو انچ هم پشا شوی نه دی. او د دې خاورې د یو ننګیالي په حیث ټول تکلیفونه، مصیبتونه ښه په روم تندي ګاللی دي. خپله خاوره به په خپل وینو پالم، که حجت قرباني زما د تن شي، که غلیم لما بری یوړو محبوبي، ستا پړونې دې زما د ځان کفن شي. د امیر صاحب د ژوند او فن یوه مضبوطه حواله د صحافت هم ده. د ډیرو مجلو او ورځپاڼو مدیر پاتې شوی دی. د خپلې مورنۍ ژبې سره د بې کچه مینې له کبله یې ورځپاڼه باګرام د شروع کولو تابعا وکړه. دا وخت زه د اباسین پېښور میاشتنۍ مجلې معاون مدیر وم. زه هم په دې اخبار کې د سره شامل شوی وم. هغه ورځپاڼه کامیابه خو نه شوه. ولې د دې ورځپاڼې کامیابولو دپاره چې د کومې هلې ځلې کړي دي، کوم تکلیفونه او مصیبتونه یې تیر کړي دي، د هغې مشاهده ما ډېر د نږدې نه کړې ده. چې د همیش خلیل صاحب خپلې ژبې او ادب سره څومره مینه ده، او دا غختل چې پښتانه په میډیا کې خپل غږ ولري او پښتو صحافت وده عمومي دې سره به نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې ولاړ دیوالونه را پرېوځي بلکې د پښتنو ستونزې به هم هوارې شي او دغه کمی زما په خیال اوس هم ډېر په شدت سره محسوسیږي چې پښتون په میډیا کې خپل غږ نه لري. په هر حال هر څه چې دا یو کار چې سړی شروع کړي د هغې د کامیابۍ او ناکامۍ دواړه صورتونه موجود وي. همیر صاحب د صحافت په میدان کې خپل زړه پورې کردار ترسره کړی دی او چې څه یې کولی شو هغه یې ښه په ایمانداری کړی دی.
شاعر او نقاد روخان یوسفزي د همیش خلیل د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل.
زما په خیال دغه بنیادی د هغوی بنیادی حوالم شاعري وه او دغه تخلیق وو ځکه چې هغوی لا د کالج سټوډنټ او طالب علم وو چې نغمزار د هغوی د شاعرۍ مجموعه کوم راغله او پایې کې چې بیا کوم شاعري ده نو هغه بالکل چې کوم دی نو د هغه دور د حالاتو ترجمانه شاعري ده سته چې مقصدیت وي سته چې شاعري دی یو نظریه دی یو سوچ ته پاره نو دا چې بیا د همیش د افسانو چې کومه مجموعه ده چارګل او په چارګل کې د چارګل په خپل چې کوم ټایټل دغه د افسانه ده دغه رنگ په کې چې کوم دی او ډیو مړه شوه دغه رنگ نورې نو دا افسانې چې کوم دی نو د هغه وخت لکه دغه د سرمایدارو د خانانو یا د طبقاتي نظام خلاف چې کوم دی د همیشه په دې حواله باندې یو ډېر لوی بنیادي حواله ده. دا هغوی بیا دغه نوره شاعري زما سندرې یا خالونه خاپونه یا د کال 1965 د جنگ په حوالې سره چې د هغوی کومې ترانې دي دغه ټول د همیش صاحب د په تخلیق باندې او یقینا چې ډېر ښه تخلیقکار او شاعري دا بله خبره ده چې په هیڅ د شاعر هغه ته هغه رنګ توجه ورنه کړی شو او د هغې بنیادي وجه دا وه چې همیش صاحب بیا د دیوانونو مرتب کولو کلاسیک او تحقیق او دغه طرف ته چې کوم د هغوی رجحان لړو دی کې پکې بیا دغه قیدو بند جیلونه د خدای خدمتګار تحریک سره تړون نو دا ټولې حوالې دغه وجوهات هم وو خو هغه رنګ چې کوم دی نو بیا همیش صاحب دغه طرف ته توجه ورکړ او دغه بنیادي کارو او زما په خیال چې د دغه دور چې کوم زمونږ دغه شاعران دي ښه شاعران دي یا هغه څه چې نوموړي شاعران وایي پېژندلي شاعران وایي نو همیش صاحب په شاعرانو کې زمونږ په دغه سینیئر دغه کې چې کوم دی یو ډېر بهترین یو ډېر ښه شاعر او د هغه شاعري چې کوم دی نو هغه د انقلاب د طبقاتي نظام خلاف رومان هم پکې شته مطلب دا دی چې د قلبي وارداتو د دغه اظهار هم پکې شته دی خو د دغه ټولو شاعرۍ مطلب دا دی چې هغې کې چې کوم هغه سرک وي او کوم دغه وي هغه مقصدیت دی ترقي پسندي ده کاموالي ده وطن پرستي ده.
په پخوانو دیوانونو د همیش خلیل د کار په هکله محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکرخیل مشال رډیو ته وویل.
همیش خلیل صاحب په هکله ډېرې خبرې کېدی شي ځکه چې هغه یو ګڼ اړخیز شخصیت و شاعر مو افسانه نگار مو صحافی مو مترجم مو نقاد مو نور ډېر اړخونه دي په سیاست کې مې سي غشت هغه خپل ژوند چې دی نو د دې لپاره وقف کړو چې د پښتو ژبې او ادب د خدمت وکړي او په دغه وجه هغه د پښتو ژبې او ادب یو ځلند ستوری دی یو ډېر لوی مقام یې موندلی دی په دغه میدان کې. همیش خلیل صاحب که شاعر وو که افسانه نگار وو که صحافي وو که مترجم وو که نقاد وو دغه په خپل دی او چې کوم د هغه شخصیت په ټولو اړخونو کې چې کوم لوی کاره اړخ دی هغه د هغه څېړنکاري ده هغه د هغه د تحقیق کار دی هغه تحقیق ته یو لوی مقام ورکړی دی هغه د تحقیق یو داسې میدان خلکو ته کړی دی کلو کړی دی ښکاره کړی دی او په هغه میدان کې دومره منډې وهلي دي چې هغه د یو اکیډمۍ نه هم زیات دی هغه د اکیډمۍ نه زیات کار کړی دی پښتو ژبې او ادب دپاره هغه چې کوم تحقیق کړی دی او بیا خصوصا په دیوانونو باندې هغه چې کومې مقدمه لیکلي دي دیوانونه را پیدا کړی دي او دیوانونه ناشنا کم چې نه پیدا کېدل کم چې پټو هغه دیوانونه را پیدا کړل چې هغه ښکاره کړل د پښتو ژبې او ادب ته ور طالب علمانو ته مخې ته راوستل او په هغې باندې اوس چې دی نو زمونږ د پښتو ژبې او ادب طالب علمان محققین چې دی نو په هغې باندې تحقیق کوي په هغې باندې ریسرچ کوي په هغې دیوانونو باندې امفیل کوي په هغې باندې پی ایچ ڈی کوي نو دا د همیش خلیل صاحب لوی او لوړ مقام او لوړ کار دیوانونه دا هغه پیدا کړو په ډیرو سختو سره په ډیرو تکلیفونو سره د هغې کلمي نسخو پسې ګرځېدلې او د هغې کلمي نسخې په مختلفو ځایونو را پیدا کړې وې. هغې کې دیوان بیدل، دیوان ماد الله خان ممن، دیوان اشرف خان هجري، دیوان سعید، دیوان حسین، دیوان مرزا خان انصاری، دیوان کمبر علی خان، دیوان کاظم خان شیدا، دیوان عبدالقادر خان خټک، دیوان رحمت داوی، د طلب شاه دیوان، دغه شان د اشرف خان هجري فارسی دیوان، دیوان عبدالمالک فدا، او دغه شان نور د خوشحال بابا په خوشحالیاتو کې چې کومو اخلاق نامه، فراق نامه او طب نامه، باز نامه، نام حق، دا یو ډېر لوی کارونه کړي دي چې دا درا پیدا کړي دي. په هغې باندې بیا مقدمې لیکلي دي او هغه مقدمې د ډېر تحقیق لاندې او د ډېر تحقیق لټون او د ډېر تجسس او د هغې تاریخي حیثیت سره هغه مقدمې لیکلي دي. د هغه مقدمو کې چې دی نو موږ ته ښکاره کړي دي چې دا د دې مقددي کتاب لیکونکي څوک وو، د دې کتاب لیکونکي جن سو، د دې کتاب لیکونکي پیدایش سو، د دې کتاب لیکونکي اولاد، بچي، خاندان، د زیږیدنه، د دې پوره پیژندګلوي په هغه خپل مقدمو کې کړي ده. بیا د هغه مقدمو کې د هغې کتاب د کلمي نسخې چې کومې پیدا کړې وې په هغې د هغې کلمي نسخو پوره جاج اغېستې وې او د هغې د ثابته کړې ده چې د دې وخت د کوم وخت کلمي نسخې وې، دا چې چا لیکلې وې، د دې کاتب څوک وو، د دې کاغذ څنګه وو، د دې لیک څنګه وو، لیک دودې څنګه وو، د کومې ژبې سره تعلق ساتل، کومې لهجو سره تعلق ساتلو، دا ټولې په دغه مقدمو کې لیکلې دي. د هغې پوره تاریخ لیکلې دی او دغه مقدمې بیا چې دی یو لوی حیثیت لري په پښتو ادب کې. او دغه مقدمې اوس چې دی نو هغه او د نن د 50 کال مخکې لیکلي دا مقدمه دا کلاسیکي، بیا خصوصا په کلاسیکي ادب باندې غړي لوي کار کړی، په کلاسیکي شاعرۍ باندې چې هغه تاسو ته ووي چې دغه ټول کلاسیکي شاعران چې کوم هغه باندې غځک باس کړی دي او ډېر لوی لټونې کړي چې کوم کړی دي هغه میدان ته راوستي او د پښتو ژبې محققین، د پښتو ژبې طالب علمان اوس په هغه تحقیق مقدمو په رڼا کې هغه کتابونه باندې چې دین نور لیکي. ځکه تحقیق یو داسې شی دی چې دا تحقیق د پاسه تحقیق کیږي. تحقیق مثال خدای یو سمندر دی او ملغلرې پکې پرتې دي چې سوچ هم خونه دي چارو ایستلې هغه ملغلرې، هغه ملغلرې چې دین هغه خلک میدان ته کوي.
مصطفی سالک ته همیش خلیل د شاعرۍ په خپل نظر داسې سرګند کړو.
همیش خلیل صاحب چې کوم بنیادی کارونه کړي دي د شروع د شاعرۍ نه کړي وه او بیا ورپسې تحقیق ته لاړ، صحافت ته لاړ، دې کارونو ته لاړ، نو دا کارونه وکړه او په تحقیق کې دومره کارونه کړي دي چې داغې دیوانونه ډېر زاړه کلاسیک دیوانونه پیدا کړي دي، دومره دیوانونه پیدا کړي دي چې اوس زه نومونه اخلم ډېر وخت به ونیسي. تاسو به د خپل پروګرام په سرنامه کې داغه د کتابونو یادونه ضرور کړې وي چې هغه کم کتابونه چاپ کړي دي، نو ډېر کلاسیک کتابونه دیوانونه پیدا کړي دي، هغه چاپ کړي دي، داغې نسخې د نورو نسخو سره مقایسه کړي دي، په هغې تحقیق کړي، حاشیې پرې باندې لیکلي دي او دا د همیش صاحب ډېر لوی کار و. دغسې په معاصرو ادبیاتو کې هم هغه تحقیق او تنقید دا څیزونه کړي دي. شاعرۍ په اړه باندې باید ووایم چې همیش خلیل صاحب ډېر رنګین خیاله شاعر و. د ده د شاعرۍ درې ټولګي یا درې مجموعې چاپ شوي دي، نغمه زار، زما سندرې، خاپونه او خیالونه. دا درې مجموعې د همیش صاحب د شاعرۍ چاپ شوي دي او کله چې یو څوک په تحقیق باندې بوختي او هغه بیا شاعري کوي نو داغه په شاعرۍ کې بیا هغه رنګینی نه وي، خو د همیش صاحب په شاعرۍ کې رنګینی ډېره زیاته ده. همیش خلیل صاحب د ډېر پخوانه شاعري کوله، لکه ما چې ویل چې شروع چې کړې وه دغه مشهور شعر چې دی، موټی خاوره د وطن به پرې ور نه کړم، که په سر د ځمکې هر وطن خوتن شي، که غلیم لما بری وړه محبوب ستا پړونې دي زما د سر کفن شي. دا په پښتون ژغ مجله کې د افغانستان هغه وخت کې چاپ شوی و چې همیش خلیل صاحب په زندان کې و، په جیل کې و، او دا چې په پښتون ژغ کې چاپ شوی و په کابل کې نور سره لیکلي و، همیشه گل همیش له پښتونخوا نه. نو هغه وخت کې د تخلص خلیل هم نه کو، همیشه گل همیشه کو چې دا شعر لیکلی و او د افغانستان د مطبوعاتو سره هم ډېره اړیکه درلوده او غوښتل چې د افغانستان کتابونه پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان کتابونه افغانستان ته راشي، د پښتو کتابونه. چې په دې تور دا هم نیول شو، جیل ته هم لاړ، تکلیفونه هم تیر کړه، خو دی د خپل مقصد نه رستو نه شو او دغه ارتباط چې د افغانانو سره و همیشه ډېر په ښه ډول باندې وساته.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو سیوا د مکو او سندره اورو. درته سو اوریدا اوس بیا د همیش خلیل پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته ویل چې همیش خلیل مقصدی ادب تخلیق کړی دی.
دریم مضبوطه حواله د ادب د چې دا په دې دواړو حوالو درنه دا زما په خیال هر لیکوال شورو د شاعرۍ نه کوي او نثر ته بیا ورستو راځي. څومره څومره چې دا هغه سفر په دې میدان کې جاری وي نو هغه بیا د ادب په یوه څانګه کې ځان خپل مقام جوړ کړي. ګران امیر صاحب هم خلکو اول د یو کامپال شاعر په حیث پیژندلې ده، خو وروسته ورباندې تحقیق غلبه کړې ده او په دې لړکې ډېر د قدر وړ کار کړی دی. او اوس چې سړی کار او زیار ته ګوري نو د تخلیقکار نه زیات برخه د یو څېړنکار مخې له راځي او همدغه د ده د نوم یو خصوصیت هم ګرځېدلې دی. د یو تخلیقکار په حیث شاعري او افسانه د حوالې په توګه وړاندې کېدای شي. د شاعرۍ درې مجموعې نغمه زار، زما سندرې او خاپونه او خالونه چاپ تی چې پکې تشه لپاردی نه ده کړې، بلکې د فن او هنر داسې رنگونه خور کړې دي چې د پښتو شعر زولې پر درنا او رنگینه کړې ده. او دا د کمال دی، ګنې د تنقید او تحقیق د ګوري ونې د لاندې د شعر رنگونه بیخي پیکا پاتې شي. ولې همیشه په دې لړکې هم یو ځانګړې کړ مقام لري او کچره د نور کار او زیار سره یې خواته هم کې به هم د توان لري چې د شعر په میدان کې خپل ځان ژوندې اوساتي. کله دام لاندې ودشوم، کله دار باندې ودشوم، خو چې چرته نصیب پیښ کړم په قرار باندې ودشوم.
ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې د همیش خلیل سړنیز کار سو اړخونه لري.
دا ادبی او تحقیقی خدماتو په حوالہ چې موږ خبر کوو نو د همیش خلیل صاحب کار او زیار زما په خیال چې موږ په سلور برخو کې وښلې شو. یو هغه دیوانونه دي د کلاسیک د شاعرانو چې تقریبا یو درجن تر سي چاغوي په خپل ژوند چاپ کړی دي او ډېرې زخیمې مقدمې لیکلي دي او نوی نوی باسونه پکې کړی دي نوی نوی عقدې پرانستلې دي. هغه یو ډېر لوی خدمت دی زما خیال دی چې دومره خدمت په ډېرو کمو خلکو کړی وي په دغه حوالہ بېخي سرګندوم دی چې بېخي د هېرې دونه دی. دویم خدمت زما خیال دی چې د تذکرو په حوالہ دی. هغه تذکری لیکلی دي زما خیال دی چې تقریبا ساته پورې تذکری دي چې ښه زخیم جلدونه هم پکې شته لکه پښتنه لیکوال ورکه خزانه د چربیتی اوسنی او پخوانی شاعران د قلم خواندان د پښتو شعری ادب وغیرہ. زما یاد دی چې کله ما د ماستر امتحان ورکو نو ما د پښتنه لیکوال نه ډیره ګټه پورته کړې وه. نو د تذکرې نگارۍ په حوالہ هم د هغوی خدمات د هیرولو نه دي. د تحقیقي ادبي خدماتو په حوالہ دریم چې هغوی کم کار دی هغه زما خیال دی د پټې خزانې فلمي ځان ځواب د ټول پرسنګ په نوم په دوه ټوکه کې کول دي. او دې سره سره چې سوید ګوهر صاحب کومه پټه خزانه فل حقیقت لیکلې وه د هغې ځواب هم حقیقت دا دی په نوم د کړی دی. په دغه حوالہ چې موږ بحث کوو یا د پوهانو نظرونو ته ګورو نو همیش خلیل صاحب ډیر مدلل ځواب کړی دی. ځوابونه د تحقیق د اصولو مطابق دي. علمانه بحث کړی دی په دلیل یې تردید کړی دی. نو زما خیال دی چې هغه کسان هم چې هغوی د فلم د پټې خزانې په حوالہ څه شکوک او شبهات لرل خو چې کله د همیش خلیل صاحب ټول پارسنګ مخې ته راغی نو د هغوی هغه شک او شبهات هم ختم شول او دې پسې بیا ډیرو کسانو د همیش خلیل صاحب په تایید کې لیکل وکړل او د پټې خزانې دفاع وکړه. د تحقیق په حوالہ د همیش خلیل صاحب یو بل کاروزیار هم دی. یعنی هغه د خوشحال آثار ځینې سیاسر چې هغه اگر چې مخکې خوچاپ وو خو به هر حال همیش خلیل صاحب هغه په ډیرو زخیمو مقدمو سره دوباره بیا چاپ کړل. په دغه حواله د هغوی خدمات زین چې ډیر د ستاینې وړ دي لکه اخلاقنامه فرقنامه تبنامه بازنامه وغیرہ نو دا ډیرې تحقیق او علمي مقدمې ولیکلې او هغه سر دوباره چاپ کړل.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر او د همیش خلیل نږدې ملګری اسد دانش د همیش خلیل د شخصیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
سیډونکې لیکوال متن پیژندونکې افسانه نگار جرنالیست او شاعر ښاغلی همیش صاحب همیش خلیل د پښتو ادب یو داسې ځلانده روښانه او تلپاتې نوم دی چې تمه لرم زموږ سبانۍ ویښ نسل به یې ګڼ اړخیز شخصیت وسیري او خپل راتلونکو ته به لا ښه وروپیژني. خټک همیش صاحب زمونږ داسې یو درون مشر و چې ورسره زما ډېر ښه دوست مشر او ملګری او استاد و. همیش صاحب په خپل ورځني ژوند کې ډېر خوږ او یارباش انسان و. موږ سره به یې دومره بې تکلفه ناسته پاسته کوله چې موږ کله هم دا نه ده ګڼلی چې ګنې همیش صاحب زمونږ همزولی یار او ملګری نه دی. ارواښاد همیش صاحب به چې کله زه ارواښاد ډاکټر سویل انشا ډاکټر انیف خلیل او جوهر خلیل یو ځای شولو بیا به مونږ د ډېرو بېکاره او جعلي لیکوالانو داسې اپریشنونه وکړل او دومره به مو خندل چې بیا به مو د خندانه نور کولمې نیولې او ستړي وو. ارواښاد د پټې خزانې په دفاع کې چې نقد بر نقد ولیکه یا په نقد نقد وکړه تر ننه مخالفینو د همیش صاحب استدلال علمیت او معلومات چلنج نشو کړای. ورسره به دا مو وایم خټک صاحب چې دانش خپرندوی ټولنه ویاړي چې د ارواښاد ګڼ کلاسیک دیوانونه خپاره کړي او تر لوستونکو یې رسولي دي. ارواښاد همیش صاحب د نورو کیسو سره سره دومره ښه تناس او جالب سړی و چې سړی به په پسته پسته کې داسې ووهلو چې کال وروسته به هغه سړی په دې راز پوه شو چې زه خو همیش صاحب په هغه خبره دومره خراب کړی ما فکر کوو چې زما یې صفت کړی دی. الله دې همیش صاحب وبخښي یاد یې تلپاتې.
په پېښور کې د انګلیسي ژبې استاد او لیکوال شیرعالم شنواری د همیش خلیل د ادبي مقام په اړه مشال رادیو ته وویل.
همیش خلیل صاحب چې کومو هغه د پښتونخوا د پښتو ادب د اسمان ستوری نه بلکې نور وو او د هغه شخصیت چې څنګه په دغه دور کې نور عظیم شخصیاتو کلندر مومند صاحب وو یا نور چې څومره شاعرانو دي باندې تاسو نومونه اخیستی شئ نو اجمل خټک صاحب وو حمزه بابا سمندر خان سمندر وو بلا ډېر نور چې څومره د دې دور همسره هم اثر شاعران ادیبانو افسانه نگارانو نو په هغې کې د همیش خلیل صاحب تاسو په خپله خبره وکړه د هغې د تنقید هم ادب هم او د افسانې او د تنقید او تحقیق هم او بیا دیوانونه څومره د کلاسیکل ادب څومره دیوانونه پښتنو شاعرانو دي، بلکې هغه خو تاسو پته چې هغه یو ډکشنری هم چاپ ډایرکټری هم چاپ شوی وه چې په هغې کې 3000 شاعرانو ذکر د هغې د کتابونو سره، او په دې باندې هم ډېر لوی د پښتونخوا د ادب یو لوی کار د کړی دی. مونږ چې کله هم د هغه سره ملو شوي وو، کله هم د هغې په محفل کې ناستو، یا هغې سره څه خبره کړې ده، یا مو سره د ادب په حواله، یا د افسانې په حواله، یا څه هم تحقیق او تنقید او د تاسو چې څومره شعبې وښودې، نو همیش خلیل صاحب به حیثیت شخصیت د سړیتوب په ډېر اعلی مقام باندې، او ډېر شریف النفس ادیب او شاعر، او ډېر ملن نثار، او ډېر محبت کوونکی، او خلکو ته عزت ورکوونکی، یو شایسته او مسکان به هر وخت شایستګي به ورسره په دغه په میلاویدو کې ډېر خوږه او ښایسته فضا کې به میلاویدلو د ټولو ادیبانو شاعرانو بې قدر احترام کول، او ټولو خلکو میلاویدونکو خلکو سره به هغه د خپل تحقیق او د تنقید خپل معلومات شیر کول او شریک کول. تاسې چرته نو شو چې دا دومره لوی شخصیت به چرته کم کوز یا چاته کتل با یا په تیز آواز باندې به خبره کوله؟ داسې بالکل نو. همیش خلیل صاحب یو خوشگفتار، مینناک او عزتناک مشر، او همدغه دغه شعر او ادب کې هم دغه رویه وه. که د چارګل افسانې مونږ وګورو، یا دغه تحقیق او تنقید مونږ وګورو، نو هغه خپل د دلیل چې کوم اندازو پیش کولو، نو هغه هم تاسو ته معلوم دی.
ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل چې همیش خلیل ډېر لوی نقاد هم وو.
پاتې شوه د همیش خلیل صاحب تحقیقي کارونه، نو هغه ډېر زیات دي، او د بلاشه دیوانونو باندې په کلاسیکي دیوانونو باندې دی مقدمې لیکلي دي، او هغه مقدمې ډېرې ښې هم لیکلي دي، ډېرې مشهوري شوې هم دي، او بلکې یو وخت د دوی د کتابونو شمیر شاید چې د اکیډمو یا کومې سرکاري ادارې چې د دې غرض لپاره جوړې شوې د هغې نه که زیات دي، نو کم به هم تللی نه وي. دې تحقیقي کارونو د دې هغه تنقیدي اړخ هم پټ ساتلی دی، حالانکه دې د تحقیق سره سره یو ډیر ښه نقاد دی. تاسو چې څنګه ووایئ چې د دې کتاب چې دی ټول پارسنګ چې کوم دی د کلندر مومن صاحب د په جواب کې لیکلی دی، یا د سید گوهر صاحب د کتاب په جواب کې لیکلی دی، نو زه به دا ووایم چې په دې کې د دې دلایل دا فیصله خو به خیر عوام کوي، او هغې باندې هغې سره اتفاق او اختلاف دواړه کیدی شي، دواړه خبرې ورسره تړلي دي. خو بهر حال د کلندر صاحب د ټولو نه که موږ وګورو چې د هغه د کتاب خلاف څومره کتابونه لیکلی شوي دي تنقیدي، نو په هغه ټولو کې د همیش خلیل صاحب کتاب چې دی هغه توانا دی، او هغه د دلایلو په اعتبار باندې خلک زیات خوښوي. خجی په دې بحث کې مونږ نه یو خبره دا ومیره شوه چې همیش خلیل صاحب د یو شاعر، افسانه نگار، د یو نقاد محقق نه علاوه هغه یو ډیر ښه صحافي هم پاتې دی، او په صحافت کې هغه تر اوږدې مودې پورې خدمات ترسره کړي دي، لکه هغه د بعضې رسالو ایډیټر پاتې شوی دی، شاباز اخبار کې پاتې شوی دی، باګرام اخبار یې شروع کړی، خو هغه بیا سمود پس هغه د دوی نه دوی نه چلوي شو، دوی سره چا وعده کړی وو، بیا هغه وعده پوره نه کړ، نو هغه اخبار هغوی خرڅ کړو. داسې وحدت اخبار کې پاتې شوی دی، او د ایډیټرۍ نه، یعنی د یو لیکوال ادیب نه علاوه هغه د اخبار په دې نورو کارونو پوهېدو، څنګه تاسو خپل دې سره وابسته وي، لکه بیلونه جوړول، تنخواګانې جوړول، یا د ادارو سره ډیلینګ کول، نو په دې معامله کې هم هغه ته یو خاص مهارت.
ډاکټر حنیف خلیل د یو محقق په حیث د همیش خلیل د مقام په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د همیش خلیل صاحب د تحقیق او څېړنې چې کوم اړخ دی، نو دا غي خو په خپل اثر کې سیال او مثال پیدا کېدل ګران دي. یعنی دغه دیوانونو باندې چې هغوی کومې څېړنې او تحقیقات کړي دي، نو هغه خو ګوره په 50 کې د بیدل دیوان چاپ دی، په 50 کې د میرزا خان انصاری دیوان چاپ دی، او بیا د حسین او زلی نور دیوانونه. تاسو هغه مقدمه وګورئ د کاظم خان شهدا په دیوان چې کومه مقدمه همیش صاحب لیکلې ده، نو د شهدا اسلوب یې په نظر کې دی، د میرزا په دیوان یې چې کومه مقدمه لیکلې ده، د میرزا اسلوب په نظر کې دی. خو دغه مقدمو کې د تحقیق نه زیات تنقید دی، یا تبصره او تجزیه ده. بیا په خوشحالیاتو چې همیش صاحب کم کار کړی دی او مقدمې لیکلي دي، خوشحال بابا کتابونه، کاغه طب نامه ده، او کاغه فراق نامه ده، او کاغه نورې نامې دي، همیش خلیل صاحب چاپ کړي دي د خپلو تحقیقي څېړنو سره. تاسو حیران بشئ چې نورو کومو محققینو دغه نامې چاپ کړي دي. د همیش خلیل صاحب مقدمې او تحقیق په هغې باندې ډېر واضح تور باندې ډېر غالب ښکاري. دغه شان د همیش خلیل صاحب د تحقیق خو نور بلا اڑخونه دی په زړو کلاسیکی شاعرانو دا غوی ورکه خزانه دو جلد په نو شاعرانو دا غوی پښتانه لیکوال درې جلد شاهکار کتابونه دی خو استاذ پښتنه په خصوصي تور د پټي خزانه په اړه دا غوی د تحقیق دا نو د پټي خزانه د دفاع لپاره چا غوی کم تحقیق کړي دی ټول پارسان یې د کلندر مومن سره په جواب کې لیکلي دی حقیقت دا دی چې د سید ګوهر سره په جواب کې لیکلي دی او دغه کتابونه بیل بیل هم چاپ دی او بیا په یوزه د ټول پارسان دواړه جلدونه هم چاپ سمره چې زما مطالعه دا زه پوهیږم یا ما سمره دا کتابونه کتلی دي د کلندر صاحب هم او د سید ګوهر صاحب هم او ورسره بیا د همیش خلیل صاحب جوابونه نو زه د خپل پوهې یا فهم مطابق ویلی شم چې 98% په سلو کې 98% د همیش خلیل صاحب بسیړنه اپیل کوي زه داسې ویلی شم چې د یو دوه دلایلو نه بغیر نور ټول دلایل د کلندر صاحب هم ډیر عقلی تور ډیر د ثبوت سره همیش خلیل صاحب رد کړی دي او د سید ګوهر صاحب یې هم رد کړی دي سید ګوهر صاحب د خو لیکلی دي چې تا د کلندر صاحب فلانکی دلیل تکرار کړي هم دي او ګوهر صاحب دا ویلی مو چې زه تکرار نکوم خو همیش خلیل صاحب اول هغه تکرار راوېسته دي صفی ور کړی دي او بیا خپل دلایل وړاندې کړی دي نو د پټي خزانه په دفاع کې چې د همیش صاحب کم دلایل دي ک بغیر د تعصب نه بغیر د عقیدت نه د دواړو جذباتو نه بالاتر وکتی شي نو د همیش صاحب دلایل ډیر درانه دي سره د دې چې په پټه خزانه کې د زنو غلطو زه په خپل ناکې دیم زه خپل تنقید لرم چې په پټه خزانه کې ډیره غلطه دي خو تر سوچ د همیش خلیل صاحب د دلایلو خبره ده نو اغوی د کلندر صاحب او سید ګوهر صاحب تقریبا ټول دلایل په خپل ثبوت سند او حواله سره رد کړی دي که یو نیم دلیل داسې وي چې هغه نوی رد شوی نو امکان لري زیات رد شوی دي
پروفیسر اسر منګل د همیش خلیل د لنډو کیسو تجزیه داسې وړاندې کړه
چارګل د لنډو کیسو یو ټولګه ده چې په کال 1903 کې چاپ شوې ده دا هغه وخت چې په پښتو کې افسانه لیکونکي په وړو کې د مالګې برابر وو د تخلیق په میدان کې دا رنګ ډېر زیات ښکلی او زړه راښکونکی دی موږ چې د پښتو لومړي دور افسانې کره کتنه کوو په دې نتیجه رسو چې د لنډو کیسو موضوعات پخوانی او روایتي دي چې اصلاحي بڼه لري دیم دور چې کوم سره چې زمونږ د افسانې دا تعلق دی د پښتو کې صحیح ادب یو حوصله افزا با پرانسته کوي په دې کې د چارګل افسانې هم یو اهم کردار لري میر مهدی شاه باچا چې خپل ځان په مکمله توګه پښتو افسانې ته وقف کړی او په خلاص مټ یې خپل پښتني کردارونو ته یو ابدي ژوند ورکړی دی کلندر مومن صاحب هم د دې دور یو ستر افسانه نگار دی گجرې د افسانو مجموعه ده د مقدار په لحاظ کې د دوی افسانې ډېرې کمی دي ولی د معیار تر مخه شمیر د پښتو په شاهکار افسانو کې کیږي ګران امیر صاحب هم دغه وخوا فکر افسانه نگار دی د دواړو سترو لیکونکیو کې سقدرونه یو شان دي دواړه اعلی تعلیم یافته دي دواړه د پښتو او د پښتنو لپاره د خدای خدمتګار تحریک لاندې کار کړی دی او په دې لړ کې زندانی شوی هم دي د ګران کلندر صاحب په شان د محترم امیر صاحب افسانې هم په ګوتو شمیرلې شي چارګل کې ټولې نه افسانې دي چې په کې د فرانسیسي ادب نه ژباړه یا وای بل افسانه ساندګره چې د عربی ادب نه ترجمه ده چارګل ټولګي کې نشته ولې د پېښور پوهنتون د 14 زور نصاب د پاره په افسانه کې دا افسانه د تبازات په نوم خپره ده دا افسانه مفلس دورانی هم ژباړلې ده چې دا په کتاب خوند ژبې چې د مختلفو ژبو ترجمه شوی افسانې دي شامل ده میر مهدی شاه باچا کلندر صاحب او امیر صاحب د یو مرتبه فکر لیکونکي دي درې واړه ترکی پسند او روښان فکر دي کدي درې واړو نه د باچا جی نوم لری کړی شي نو زمونږ د دواړه افسانه نگاران د انګریزي په ذریعہ د فرانسیسي او د روسي ادب نه هم نیک پنې رګټه پورته کړی ده او یو تاثیر ورنه خسته دی لکه بلا افسانې په عالمی کچ د سیالو وړ دي دواړو مشرانو ډېرې کمی افسانې لیکلې دي خو ښې لیکلې دي په فن او هنر یې پورا خسته کړی دي چارګل په دریو کالو کې افسانه نگار په جیل کې لیکلې دي ګلسانګه د دیو مړه شوی او داسې بے وزله کردار دی چې بغیر د مور نه بل هیڅوک نه لري او پلار یې تازه تازه مړ شوی چې دی په غم کې ډېره غمجن وي اکثر یې په قبر ډیوه بلوي ولې دا پته ورته نه وي چې دلته داسې ظالمان هم وي چې هغه د چا د بدې ورځې هیڅ درد او احساس نه لري هغه کوي چې سید زړه غواړي او بیا د ګلسانګې د تپوس څوک وي یو ورځ لکه د خوارې مرغې په یو څو مضبوطو لسونو کې ګیر شي او بیا چې د ځان نه خبرېږي د لاهور مشهور بازار بازار حسن ته رسولی شوی وي. بل خوا یې مور په جدایۍ کې لیونۍ شي. دا افسانه د سرمایه دارانه نظام په مخ یوه درنه څپیله ده او په کې د استحصالي قوتونو غندنه شوې ده. جان د مور افسانې یو ځواني مرګ کردار دی او دا د هغه وخت کیسه ده چې کله د نري رنځ علاج نه و دریافت شوی او دغه بیماری هم لته د سرطان خطرناکه وه. دې بیماری د جان په رنګه ډېر پښتانه خوړلي دي او په خصوصي توګه پښتانه لیکونکي په نښه شوي دي. د ډډر دنګ دنګ غرونه نن هم د دې رنځورانو د غم او درد داستان وړاندې کوي. عبدالرزاق حکمت، فیض الله فیض او خان بدر اثرت هغه ځواني مرګان دي چې موږ نه ډېر په ناترسه دې مرض د ګور میلمانه کړي دي. چارګول افسانه د ملک هغه کړکیچنو سیاسي حالاتو نه پرده پورته کوي چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ حالات خراب وو. سوړ جنگ ختو د دې ورځو کې مړه در خو د خپل بې وسه پلار نه د چارګول غوښتنه کوي. خدا هغې د ارمان د غاړې غړوندې هله شي چې کله پلار د شکل خبره د جاسوسۍ په تور ونیولی شي. د مینا مرکزي کردار واصل غواړي چې ملالۍ سره واده وکړي خو دا ارمان یې نیمګړی پاتې شي. دا یو ښکلې افسانه ده چې فني غوښتنې هم پوره کوي او یو ښکاره مقصد هم لري. وینه د یوې بې وسه ګلپاڼې کوچۍ لنډه کیسه ده چې یو سیاسي جوړې ارسلا خان یې د بې کچه ښایست نه مرعوب شي واده ورسره وکړي او وروسته یې د یو بچي زرګل سره د خدای اثرې ته پرېږدي. خو چې کله دغه ارسلا یې ورځ ژوبل حالت کې روغتون ته راوړلی شي نو وینه زلمی زرګل ورکړي. نن نه میا د یو سیاسي قیدي کیسه ده چې د جیل رهای نه پسې ځای پاګلخانه شي. دا افسانه زموږ د جلونو هغه حالاتو نه پرده پورته کوي چې چرته د انساني حقونو نه دومره سرغړونه کولی شي. یو حقیقت یو افسانه د تحریک آزادۍ یو روداد دی لکه چې ویلی شي منزل ونه ملي جو شریک سفر نه ته. د آزادۍ پتنګ نامدار خان باندې د آزادۍ نه پس چې څه تیر شوه دا هر څه موږ ته افسانګر په افسانوي انداز کې د وړاندو کولو زیار کړی دی. خو دا حقیقي پیښه دومره په ډاګه شوې ده چې پکې د افسانې خپل رنګونو ته چوي دي. دې کې شک نشته چې افسانه د حقیقت یو انځور خو داسې هم نه چې حقیقت دې هوبهو هماغه شان وړاندې کړی شي. د فن او هنر غوښتنه دا ده چې حقیقت دې د خیال په جامه کې داسې پیشي چې د حقیقت تصویر وښکاري نه چې کټ مټ حقیقت.
میا وکیل شاه پکر خیل د همیش خلیل د مقدمه نګرۍ په حق له مشال رډیو ته وویل.
د ادبی خدمات ډیر اهم اړخ دی. دغه مقدمه نګاری پښتو کې ډیر کم لیکوالو داسې مقدمه نګاری کړی ده، داسې مقدمه لیکلی دي او داسې په کار او زیار او د کار زیار ته په ډیر وی نظر کتی. ځکه چې هغه د خپل مقدمو کې د کتاب چې دی هغه د متو شاعران یاد کړ. داسې مقدمه خو هغه په نور خلکو په کتابونو هم لیکلي، نور لیکوالو په نوم باندې. او د کوم کتابونه پیدا کړی دي کلمی نسخه او هغه بیا خلکو ته مخکې کړی. دنه تیروتنې هم شوې ده، نه ده چې په دغه خپل مقدمو کې دنه تیروتنې نه شي. هغه مندل دي او تیروتنې ته هم شوي دي. بیا نور محققینو دغه تیروتنې را مخې ته کړې دي او هغه چې دینو هغه تیروتنې واضح کړې دي، هغه سمې کړې دي، هغه موږ ته بیا صفا ښکارا دغه کې را مخې ته کړې دي. همیش خلیل صاحب چې دینو هغه لکه بد نه دي کتلې، هغه دغه ته اني سره هغه مخالفت کړې دي، بلکې به خوشحال شوي دي چې زما کوم تیروتنې وي هغه چې دینو هغه سمې کړې دي. همیش خلیل صاحب ډېر لوی مقام، همیش خلیل صاحب ډېر لوی انسان، همیش خلیل صاحب ار لحاظ سره، په علمي لحاظ سره، په ادبي لحاظ سره، په تاریخي لحاظ سره، هغه مورخ هم وو، هغه دین وو، هغه مقدمه نگار هم وو، هغه تذکره نگار هم وو، هغه لوی تذکری لیکلي دي ډېر لوی لوی. په هر وخت ما خو تاسو ته په هر وخت دغه بحث کې دي نو دا مقدمه نگاري چې هغه کوم ده هغه لوی کار موندل دي په پښتو ادب کې. او نن ټول چې دین وو پښتو ادب محققین په هغه باندې لګیا دي مخ پر وړاندې باندې.
روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د پټې خزانه په حق له د کلندر مومن دلایل د همیش خلیل د دلیلونو نه زیات کنه کون کی دي.
زه به دام چې تحقیق یا دغه تاریخ دا سیزونه داسې دي چې دا اوس خو یو قسم له د ساينس درجه ما سره کړی دا او ختمی طور څه تنه شو ویلې یو دغه مونږ ته داسې څه کارخانه شراح کړي خو تر څو پوری چې د همیش صاحب د دغه تحقیق تعلق دی چې کوم د کلندر صاحب د پټه خزانه فلمی ځان یا د سید ګوهر صاحب پټه خزانه فل حقیقت یا د مشتاق مجروح صاحب هدا ما کنستم دې حوالے سره د ټول پارسنګ یا د همیش صاحب یا اسف شمیم او زرین انزور د افغانستان هغه چې کوم کتاب لیکلی دی نو ظاهر ده چې لکه داسې خو مونږ نه شو ویلی خو بهرحال دغه د جواب در جواب دا سلسله چې کومه ده نو په هغې کې چې مونږ ګورو نو ډېرو سیزونو کې چې کوم دی نو د همیش صاحب دغه هم ټیک دي ځینې حوالو سره خو چې راځو صحیح نشور ته راځو نو زما دا زما ذاتي خیال دی چې دې سره اتفاق او یا مخالفت کېدی شي او ذاتي طور چې ما څومره په دغه دغه دواړه اړخونه لوستې دي نو ما ته د قلندر مومن صاحب دلایل چې کوم دی نو هغه زیات اپیل کوي هغه ساینټیفیک او هغه چې کوم دی نو دا ډېر په ښو دلایلو سره دي که نه هغه عقل مني منطق هم مني ظاهره ده چې د امیش صاحب په ځینې په ټول پارسنګ کې یا نورو حوالو سره ځینې خبرې چې کوم دي نو هغه هغه هم په ځینو ځایونو کې ټیک دی خو چې مجموعي طور مونږ بیا د پټې خزانې دغه ته ګورو صحت ته ګورو د دې وجود ته ګورو نو ظاهره ده چې یو مطلب دا ده چې مستند مستند تذکره ورته یا تاریخ ورته مونږ په دغه بنیاد باندې نه شو ویلی او زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي وخت سره کېدی شي نور هم چې کوم دی نو تحقیق وشي نور هم په ساینسي خطوطو په ساینسي بنیادونو دغه وشي نو کېدی شي چې خلاص یو نتیجې ته سړی هم ورسي.
مصطفی سالک د همیش خلیل د افسانو په حق له مشال رډیو ته وویل. ګل محمد بیتاب د همیش خلیل په اړه خپلې خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
په حیثیت د یو انسان به زه دا ووایم چې همیش خلیل صاحب دی الله وبخي هغه ډیر ښه سړی و ډیر خاکساره غوندې سړی و څه داسې لویي یا کبر یا علمي غرور په هغه کې بالکل نه و اگر چې هغه ډیر لوی عالم فاضل سړی و او بس دا به وي چې زه پښتو ادب یو خادم یم او د خدمت یې ترسره کوو تر اخره پورې تر کومه پورې چې د هغه وجود کې توان و نو پښتو دپاره لګیا و لیکل یې کول بلکې د پښتو نه علاوه هغه په اردو کې هم بعضی لیکونه کړي چې مختلفو رسالو کې چاپ دي او شاید چې په فارسی هم تر ډېره حده پورې پوهېدو ځکه دې وخت کې څه داسه فارسي وه او انګریزي هم څه لږه ډېره وله ورتله داسې به نه وایي چې ډېر لوی ماهر و پکې خو خپل کار یې پکې کوی شو. خجیدین علاوه چې دی نو هغه یو ډېر ښه سپورټس مین هم و او هغه وی چې ما ته یوه ډېره لویه منډه کې دی اول راغلی نو فلاینګ هارس خطاب یې ورته ورکړی و یعنی یو ښه لوبغاړی هم و او ډېر ښه وجود یې و تر اخره پورې لکه چې داسې ووایه چې دی د شپېتو کالو نو تقریبا د خپل عمر نه لس شل کاله کم ښکارېدو که نه خو بیا چونکې دغه جیلونه میلونه ډېر خوړلي و نو هغې کې بیا د ده بدن چې وو نو هغه څه مختلف اثرات پې شوي و بلکې داسې وه چې په باګرام اخبار کې به وو مونږ سره د کاتبانو کمره کې به اوږدو نو مونږ به ورته ویل چېلته مونږ شور وي او ظاهر د مونږ خبرونه ورکو هغه وی نه به زه چې اوده شمه نو زما جیلونو کې به مونږ ته په زور باندې به داسې کار به یې کولو چې دی خوب ونه کړي نو زه اموخته شوی چې دی به اوده شو نو عبدالله نامه و یو کاتب و هغه به سندرې دا د ګډا ور واچولې ښه په تیزه به ورته ټیپ ریکارډو لګو خو ده ته به پته نه لګېده که نه او نور داسې ګپ شپي سړی و ښه سړی و غم ښادۍ له بتلو د خپلو خپلوان نو په کور کې ډېر میلمه دوست سړی و چې څوک به ور له ډېر قدر عزت به یې ولکو او اکثر به یې میلمانه ډېر هم و یوه ډېره لویه لایبرري وه ورسره او د دوی هغه لایبرري داسې وه چې یونیورسټۍ سره نږدې و هر چاته استفاده کوی شو.
ډاکټر حنیف خلیل د همیش خلیل د شخصیت په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د همیش خلیل صاحب شخصیت کې ډیر کشش وو ډیر مینه وه ډیر مثبت انسان وو د کشرانو د حوصله افزایی مثال به یا مونږ د همیش خلیل نه پخپل اورېدو چې کامل صاحب وو او یا همیش خلیل صاحب دی. کامل صاحب هم یو ډیر پاک سوچا او ډیر مثبت سړی وو چې هغه د خپلو کشرانو تربیت هم کړی دی چرته کې د حسد او د مقابلي سوچ نه دی کړی دا ځکه چې کامل صاحب سره به څوک حسد وکړي څوک ورته رسېدلی نشي. همیش خلیل صاحب داسې یو شخصیت وو د کامل صاحب نه پس چې هغه د ډیر صفا زړه سره د کشرانو تربیت کړی دی. زه په خپل عمد هغې یو مثال یم چې زما ډیر کتابونه د همیش خلیل صاحب په وجه چاپ شوي دي. ابتدایي کتابونه زما د همیش خلیل صاحب په هڅونه د کرنل عنایت الله د العنایات نه چاپ شوي دي. په کامل صاحب کتاب په رحمان بابا کتاب په ځینې نور کتابونه چې هغه ما نه شو چاپ کولی همیش صاحب د کرنل عنایت الله په ذریعه العنایات پېښور نه هغه چاپ کړ. دغه شان په علمي لارښودنه کې همیش صاحب ډیر کار او سوچ انسان. بیا د زمونږ په پښتنو کې د خبره د تګ را تګ مړې ژوندې چې دی په دې کې د همیش صاحب سیال نو په میلیونو میلیونو پیدل وتلو او سوات او باجوړ او مړه کمو کمو ځایونو ته همیش صاحب د خو بدل وتلو. همیش صاحب یو خوددار انسان وو. هغه یو داسې خوددار انسان وو چې د غروستي حالات مالی تور ډیر خراب شوي هم وو. هغه د ډیرو سختو مشکلاتو سره هم مخ شوی وو د کورنۍ مشکلاتو سره هم مخ شوی وو. د هغوی بچی احمد شاه چې وفات شو نو د همیش همیش خلیل صاحب ذهنی و نفسیاتی هم یو دباو پاغ راغلی خود په هر حال کې لکه د غر ولاړو د خپل خودداري سره د خپل انسانیت سره د خپل شخصیت سره ډیر لوی شخصیت او دومره لوی شخصیت چې افغانستان کې د همیش خلیل صاحب سندره کلامونه غزلې په جلسو کې ډاکټر نجیب غوندې شخصیت ویل نو په مجموعي طور د همیش خلیل صاحب غوندې شخصیت پیدا کېدل ګران دي روحي خاد او هغه جهاني منور وسه
روخان یوسفزی د دغه پښتنې په جواب کې ویل
همیش خلیل صاحب یقیناً چې یو ډیر شفیق او مهربان مینناک ان شخصیت لکه ناست پاست خو سردا شه ډیر خو بار چې کله هم چې تاسو په پروګرام کې یا چاته داسې په ادبی نشست کې به ملاوي دو نو یو بل مخ پیژندو او یقیناً چې تاسو ته رښتیا خبرو کوم چې ما سره ډیر مینم کوله او به مخندل غپ مو لګولو او چې تخصا سو خدای یې کنه د کلندر سے بالکیان یې دا غپ مو په مو لګولو خو دا رشي لکه ما په خیر ما چې تدامش چې په دغه کې دغه په تندي کې ګونجې نولیدلې او بل هغوی سره چې کومه مرکه ما کړې وه هغه په ایکسپریس شخصیت ایډیشن کې چاپ ده هغې کې ډېرې خبرې دي او ډېر معلومات دي په هغې کې ډېرو ملګرو به کتلې مې نو همیش صاحب سره ما دغه مرکه هم چې کوله په هغه ورځو مونږ ډېر ګپ لګولو نو همیش صاحب بالکل لکه زمونږ دغه نورو ډېرو سینیئر دغه غونې خوږ انسان و او تربیت یافته پښتون و او مهربان شخصیت و او بل دا چې بس ګپ شپ په هر قسم لکه څومره زمونږ نه مشهور و څومره سینیئر و خو مونږ سره رنګه گپ چې لګولو نو بس خاندل به او داغه دا یو تکیه کلام بابا نه بابا دا خبره ده سن نه بابا دا بداش نی نو یقینا چې د همیش صاحب خوزان ته یو اداره و یو اکیډمی و
ډاکټر وزیر شدان د همیش خلیل د تخلیقی ادب پاړه مشال رډیو ته ویل
همیش خلیل تخلیقی ادب موږ په دوو برخو کې ویشلې شو یو افسانی دی چې د چارګل په نوم کتاب کې چاپ دی او څو په خرو اورو مجلو کې چاپ دی او دوی مشاعری ده د همیش خلیل د افسانو په حواله به موږ دا وایو چې دغه انداز چې کوم دی هغه بیانی انداز دی بیانی انداز دی او ژبه یې ډیره صفا ساده او روانه ده موضوعات یې عموما د خپل چاپلچل دی خپل اثر آکاس دی د اثر ترجمانی ده پکې او په د موضوعاتو د فن په حوالہ زما خیال دی چې د همیش خلیل افسانې پوره پریوزی سمره فنی لوازمات دی او خې افسانې د پاره په کارول شي هغه ټول دی همیش خلیل په افسانو کې وجود لري د تحقیق او تنقید لوی علمبردار شاعری هم کوي د تخلیق انداز یې ځانګړی او د تشبیهات او استعاراتو په خوږو پور دی غزلی هم لیکلی دي کې ته هم لري او نظمونه هم لیکلي نغمزار زما سندره خاپونه او خالونه یې شعری مجموعی دي نغمزار یې د رومانوی شاعرۍ شاهکار کتاب دی زما سندره یې د شعری ارتقائی سفر بام دی دا شاعری د وخت د تقاضو لفظی انځورونه دي د ژوند تخلیقی افسانې دي چې د شعر جامه لري خاپونه او خالونه نظمونه هم لري او غزل هم په دغه ارتقائی پړاو د همیش خلیل شاعری د ژوند د تجربو او مشاهدو عکاسی کوي د احساس سړکی دي چې خاپونه چې د خاپونو او خالونو په شکل کې کاغذ ته سپارل شوی دي د کلاسیکیت او جدت امتزاجي کیفیت یې راوړی دی
د پښتو ژبې دغه لیکوال شاعر سیړونکې تاریخ پوه کیسه لیکونکې او کره کتونکې همیش خلیل د جولای په 28مه نیټه په کال 2024 کې په حق ورسېدو او د پېښور برته کال په غریب آباد سیمه کې خاورو ته وسپارل شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري